سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړې افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته یې کار کول. دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 6000 کارکوونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسي شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د برید پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند ده، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
مراسم هم لرو، بیلابیل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې یوه جګپوړي ایراني چارواکي پریس ټي وي ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم له غني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لرې کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون له کړیو شمنو نور هم پوشاشي که چېرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لرې کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات دي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې د خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې 100% کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې په جلال آباد ښار کې نن په دوو جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازدیګر 5 بجې خلک راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي میلی او بعضې مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیږد یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د سمدستي نیولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو ده چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګول ته وسپارل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسیناتوران ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ومنئ. نن له غرمې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین درې تنه کارکوونکي په دوو جلا پیښو کې د معلومو کسانو لخوا ووژل شوې او هم بریالي دي. پر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، لا تر اوسه پورې د عاملینو د نیولو کوم ټرک نه دی لګېدلی. د جلال آباد د ښار په څلورمه ناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یوه واکسیناتوره وژل شوې ده او همدارځې په څلورمه ناحیه کې بیا دوه نور په اوبخې په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې وژل شوې. هم د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې چې پېښې عملي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر دې دمه لا تاسو څوک نه دي نیول شوي او نه هم پېژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې کوم سلسلهوار
خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم اوس باندې غږ دې کوستي
بلې اوس مونږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
تر اوسه پورې د دغو پېښو عاملین نه دي نیول شوي. دا همدغه تنه ښځینه فعالان ووژل شوي. له دې مخکې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې تنه ښځینه کارکوونکي وژل شوي دي او په همدغه موده کې یوه ښځینه ډاکټره چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملالی میوند په نامه باندې د انعکاس خصوصي تلویزیون یوه ویانده وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې را زیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې، دوی نن اندېښنې ښودي او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عاملین ونیول شي، او که ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د انتخاباتو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کانفرنس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي، داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د آسیا د استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیږد ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي څو ډاډ ورکړل شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خاغلی غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوې، اوربند باید نړیوال تضمین او ته څارنه وکړي او کیدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هېوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هېواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هېواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییزه او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک یې له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د سیاسي استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکیې، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استر قوتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نه شي. په هند یا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوې او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه به ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلي او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنر شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشفي او عدلي او قضایي حدونو دا ده چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د دې خطر چې د ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له هغه اساسي اصولو نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندرزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګې د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغه زړور شوځو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
په اصل فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر 2 کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړي چې دوی جنسي ځورولي. لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 40 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دندې ناوړه ګټه اخیستی او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چار وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یوه ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چار وزارت هغه مهال ویلي وو چې دی پټ سوی دی. له دغو ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمېر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یو ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. لپاره مالغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلې چې کرام الدین په آزاد توګه له کابل تر پنځیر تک راتګ کوي. هلته یې کوم نه دي.
خالده پوپل ازادي راديو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخوانی رئیس پاړه په هیواد کې دننه او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخوانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیول سو لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابته کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اګست میاشت چې په درويشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجې پاته سول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخاوني ول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
د کرام الدین کریم really illustrates
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. دا څرګندوي چې حکومت د دې لنیولو نور لاس نه سرسوي، که څه هم پر د تورونو ډیر جدي او کاغذي کارونه هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سیاو محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. مونږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالۍ حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً د قرار د سارنوالۍ تطبیقوو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار ظافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور لمخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتولو بغاړو تجربه شي، هغه شوه چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه و ایستل شوې او هغه چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سموکه غاګل ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحماني او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګندي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 190,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو دوسیه بشپړې سوي د سترې محکمې ته تللې دي. شپه وړاندې موږ د سترې محکمې له ویان احمد فهم سره خبرې وکړې، هغه هم دا تایید کړه چې د سترې لوی څارنوالۍ له لوري د دې چارواکو دوسیې سترې محکمې ته رسېدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې وې. بېرته څارنوالۍ ته د سمون لپاره لیږل شوې دي. د یادولو وړ ده چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا سلاکار همایون قیومی همدارنگ پو واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی همدارنګ شاه محمود سرګند چې په ولسمشر سلاکارو تورن سوی دی په څه باندې وو لکه امریکایي ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ به په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله،
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سګنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنۍ دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتله د ځانګړو توپیرونو لرونکي وي. د خاغلی خوګیانی په خبره په سګنۍ دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزې فرهنګي او ټولنیزې نندارې، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر نندارې هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد للر او برې د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړې چې ځینې یې ورسېدلي او ځینې نور یې لا د رسېدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازدیګر 5 بجې مخالف راغوښتې دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضې مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېلو ولایاتو نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې پکې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنۍ نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنجو بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبويي د ننګرهار فضا زړه راښکونکې کړې ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلي د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکار توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر له اوسه ښکار یا غدا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتووالی نیول شوی، هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوندې د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډېر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته امدګي شته دی. زموږ زړور قوتونه شپه او ورځ یوه کړې ده په منظم ډول سره غځې نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي، ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کوو چې ادبي مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې ده چې له تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابیږي. نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1440 کال کې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربیره د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتور رانیول دي. د ننګرهار ولی ضیاءالحق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مېرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سرشنۍ مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغه لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه وي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ پر اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې 100% کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ.
سموګ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی، ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میر عزیز بازاروف اوس په روغتون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ